ساعت استودیو 6 عصر، میبخشین 4 عصر را نشان میدهد. همکارم صالح محمد صالح با مطالب تازه و برنامه پشتو در استودیو تشریف دارن. میکروفون را به او میسپارم. صالح صاحب بفرمایین.
ډیر مننه سلطان سرور. تستر مسی اوریدونکو ته زمال خو سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو د پورا پرونی کوي چې په هرات کې د هغه سوداګر زوی له 4 ورځو وروسته خاور ته وسپرل سو چې برم تګنیونکو تشتولی او د پیسو لاخستلو سره سره یې مړی د سوداګر پلاس ورکړی وو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې تهران وایي پر خپل اټومي پروګرام له واشنگټن سره دوړخیزو خبرو ته چمتو دی خو شرطونه لري. د عراق په شمال کې په یو ځن وژون کې برید کې په لسکونو کسان وژل شوي. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له هجرې مراد موسمي څخه اوري.
په اثر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بنن په لندن کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل کې له امریکایي چارواکو سره د دریم دور مذاکرات په کامیابۍ پای ته رسیدلې دي. او د سالنګ لویه لاره د واورو د ښویدو له امله د دویمې ورځې لپاره بیا د ټرافیکو پر مخ تړلې پاتې ده. دا هم پورا کورنی خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بنن په لندن کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره وګوري. ولسمشر کرزی په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پرون لندن ته رسیدلی دی. د ولسمشر کرزی ویان ایمال فیضی نن آزادۍ راډیو ته وویل چې د درې واړو هیوادونو مشران به سبا ته رسمي خبرې پیل کړي. هغه وویل نن په لندن کې د افغانستان او پاکستان د امنیتي او نورو ارګانونو لوړ رتبه هیئتونه چې د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو سره په دې سفر کې ملګری دي د کوربه هیواد له مربوطه چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کوي. د ولسمشر کرزی بیان وویل د بریتانیا، افغانستان او پاکستان د مشرانو درې اړخیزه غونډه به په افغانستان کې د سولې د پروسې په ګړندې کېدو او په سیمه کې د ثبات د ټینګېدو لپاره د افغانستان او پاکستان او نړیوال ټولنې د همکارۍ د پراختیا پر مسلو وڅرخي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل کې له امریکایي چارواکو سره د دریم دور مذاکرات په کامیابۍ پای ته رسیدلې دي. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن خبریالانو ته وویل چې په دې اړه خبرې دوام لري.
دا مذاکرات چې تر اوسه تر سره شوې دي، لومړی، دوهمه او دریمه دوره په ډیره مثبته او دوستانه فضا کې تر سره شوې. موږ هیله منو چې دا مذاکرات ادامه ولري او کله شي موږ یوې نتیجې ته ورسیږو، یوې داسې موافقې ته سره ورسیږو چې هغه تفصیلات او جزئیات اعلان کړی شو، ان شاء الله شي هغه به تاسو سره شریکو.
موسازی د کابل او واشنگټن ترمنځ پر امنیتی تړون د دریم دور مذاکراتو د نتایجو په اړه څه نه دی ویلي. دغه مذاکرات تیره پنځشنبه په کابل کې وشول. وروسته له هغې چې په هرات کې د سړي تښتونکو لخوا د یو سوداګر زوی ووژل شو، په دې ولایت کې د یو شمیر صنعتکارانو او سوداګرو لخوا اعتراضونه دوام لري. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې په هرات کې یو شمیر افغان سوداګرو او پانګوالو نن هم د درېیمې ورځې لپاره خپل کاروبار په ټپه درولی. د پلاستیک جوړونې د یوې فابریکې مسؤول موسی افضلي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلې امنیتي ستونزې له امنیتي مسؤلینو سره شریکې کړې، خو تر اوسه یې کوم اقدام نه دی کړی. تیره ورځ د کورنۍ چارو وزارت وویل چې په هرات کې د یو سوداګر د زوی د وژل کېدو په پیښه کې د لاس لرلو په تور 2 تنه نیولې دي. او د سالنګ لویه لاره د واورو د ښویدو له امله د درېیمې ورځې لپاره بیا د ټرافیکو پر مخ تړلې پاتې ده. د سالنګونو د ساتنې څارن رئیس جنرال رجب آزادۍ راډیو ته وویل چې د واورې د ښویدنې له امله دغه لاره د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. ویل کېږي د هود د میاشتې په رارسېدو سره به د واورې ښویدنو پیښې زیاتې شي. کورني خبرونه هم دومره او د سیمې او نړۍ خبرونه به اجمل اندر ته وړاندې کړي.
د راپورونو له مخې د عراق د شمالي ښار کرکوک د پولیسو پر مرکزي دفتر د ځانوژونکو حمله او د وسلوالو د برید په ترڅ کې لسکونه کسان وژل شوي. د پولیسو چارواکو وویل چې په دغه حمله کې چې نن سهار وختي وشوه، تر 150 زیات کسان وژل شوي او تر 70 او زیات نور ټپیان دي. د کرکوک د اور وژنې د پولیسو مشر جنرال ناصر محمد نن خبريالانو ته وویل خغلی محمد وای نن دوه ځان وژونکي موټري بم چاودنې د کرکوک د پولیسو د مرکزي دفتر مخې ته او د ټلیفون د اکسچینج د ودانۍ مخې ته شوي دي چې تر 150 زیات کسان وژلي او تر 70 زیات کسان ټپین کړي دي. د کرکوک د ټلیفون د اکسچینج دفتر د چاودنې له کبله سخت زیانمن شوی.
ځان وژونکو برید کوونکو د پولیسو په مرکزی دفتر د ټوپکو ډزې هم کړي شي. د پولیسو لخوا ځوابي ډزو سره مخ شوي او له دوی څخه دوه کسان وژلي دي. عین شاهدانو وویل حمله کوونکو د پولیسو یونیفورمونه اغوستي و. ځان وژونکي خپل موټر د پولیسو د مرکزی دفتر د ودانۍ په خوله کې والوزو او لږ تر لږه دوه تنه وسلوالو ډزې پیل کړې او لاسي بمونه یې ګزار کړل. تر اوسه هیچا د دغه حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د کرکوک ته نږدې چې پکې عربان، کردان او ترکمنان په ګډه اوسېږي، په څو وروستیو اونیو کې درېیمه لویه حمله ده. تهران وایي دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه له واشنگټن سره په ځینو شرطونو دوه اړخیزو خبرو ته چمتو دي. د یک شنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی د مونشن امنیتي کانفرانس کې د وینا پر مهال وویل خغلی صالحی وایي هر کله چې موږ خبرو اترو ته ناست یو، له بده مرغه دا هغه بل لوری و چې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. موږ د خبرو اترو لپاره د دوه اړخیزو خبرو اترو لپاره سری کرښې نه لرو کله چې د یوې مشخصې مسلې په اړه خبرې اترې وي. علي اکبر صالحی وویل د امریکا متحده ایالات باید په عادلانه او رښتینې نیت دا خبرې اترې کول وغواړي. نوموړي وویل د واشنگټن لپاره دا زدو نقیص خبره ده چې د خبرو اترو د ترسره کولو یادونه کوي، خو په عین حال کې ګواښونکي ژبه کاروي او وایي چې د پوځ او بندیزونو د کارولو په شمول ټول انتخابونه یې په وړاندې دي. نوموړي د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایډن له هغو څرګندونو یوه ورځ وروسته خبرې کولې چې د امریکا د اوږدې مودې د هغه وړاندیز تکرار یې وکړ چې د ایران د اتومي پروګرام پر سر یې له تهران سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره کوي. سالی همدارنګه وویل د نړۍ شپږ قوتونو چې د ایران سره د دې هېواد د اتومي پروګرام پر سر خبرو کې ښکیل دي، د فبروري پر 15 نیټه په قزاقستان کې د خبرو اترو لپاره د یو نوي پړاو د ترسره کېدو یادونه کړې ده. له بلې خوا د اسرائیل د دفاع وزیر هود بارک له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر تهران فشارونو ته دوام ورکړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې ایران اټومي وسلې نه تولیدوي. هود بارک د مونشن امنیتي کانفرانس ته نن په وینا کې وویل چې په اوس وخت کې د ایران په وړاندې چلند به دومره ستونزمن وسنه وي او له اقتصادي او انساني پلوه به هم دومره ګران نه وي چې په راتلونکي کې د اټومي وسلو لرونکي ایران سره کېږي. هغه وویل هېواد په دې برخه کې چې د ایران د اټومي وسلو د تولید مخه ونیسي ډېر جدي دی او ټول هغه انتخابونه به د میز له سره لرې نه کړي او له نورو هېوادونو هم د ورته اقداماتو غوښتنه کوي. د مونشن په کانفرانس کې چې نن پای ته رسیږي، د اروپایي اتحادیې، امریکا متحده ایالاتو، روسیې او نورو هېوادونو شاوخوا 400 ډیپلوماټان او پوځي چارواکي راټول شوي دي. له بلې خوا ایران د سوریې پر اپوزیسیون غږ کړی چې په دې هېواد کې د کړکېچ د ختمولو لپاره له دمشق سره خبرې اترې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی د یک شنبې په ورځ د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرانس کې د خبرو پر مهال وویل چې دواړه لوري باید خبرې وکړي او یو موقت حکومت رامنځته کړي چې دا هېواد د انتخاباتو خواته بوسي. خو نوموړي د سوریې د اپوزیسیون دا غوښتنه چې د سولې د هر ډول جوړجاړي لپاره یې د بشر الاسد لرې کېدل د یو شرط په توګه یاد کړي رد کړه. صالحی همدارنګه وویل چې د شنبې په ورځ د سوریې د اپوزیسیون د ائتلاف له مشر معاذ الخطیب سره د مونشن د فرانس تر څنګ لیدلی سولو مولی ته د سوریې د رژیم د مهم متحد ایران دریس څرګند کړ. او راپورونه وایي هغه امریکایي ښځې مړې موندل شوې چې په استانبول کې په تنهایی سره خپلې رخصتۍ تیرولې. د ترکیې دولتي خبري اژانس وایي پولیسو موندل شوی جسد د سارا سیارا ګڼلې چې د نیویارک اوسیدونکي او د دوو ماشومانو مور ده. دا و خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په هرات کې د هغه سوداګر زوی له څلورو ورځو وروسته خاورو ته وسپارل سو چې برمتکونکو تښتولې او د پیسو لا اخیستلو سره سره یې وژلې وو. ولسمشر حمید کرزی نن په لندن کې د پاکستان او برېټانیا د مشرانو سره په کتنې کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه اوس هم ځینې د شپې لخوا عملیات په خپل سر او له افغان ځواکونو سره له مشورې پرته ترسره کوي. د کندهار په لسو ولسوالیو کې شاوخوا 400 محلي پولیس ګمارل شوي. د نتایجو په اړه یې له خلکو اوري.
کوکی دا منطقه امنیت تامین کړی دی، خو منتها دا یو مشکل دی چې دی باید په کامل او په شت توګه او په منظمه توګه وروزل شي چې خلکو سره رویه سم شي.
ایران وایي د خپل اټومي پروګرام پر سر له امریکا سره خبرو ته تیار دی، خو په ځینو شرطونو. دورکو از زنو د لټ پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. په هرات ولایت کې د هغه سوداګر زوی له څلورو ورځو وروسته خاورو ته وسپارل سو چې برمتکونکو تښتولې او د پیسو لا اخیستلو سره سره یې وژلې وو. د هرات سوداګرو او پانګوالو د دې پیښې په وړاندې کارونه درولي او له حکومت څخه پټینګ وړي چې د دې پیښې عاملین ژر تر ژره مجازات او حتی اعدام کړي. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې په تړاوي ځینې کسان نیولې دي. دوه نور ماشومان لا هم له برمتکونکو سره دي. اسدالله الدین په کابل کې دی له نورو جزئیاتو سره.
ډیر مننه صالح سپتا سو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل په هرات کې د تکلن وژل شوی ماشوم علي سینا جنازه نن غرمه مهال خاور ته وسپارل شو. په هرات کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې د علي سینا په جنازه کې د پوځي او ملکی چارواکو او سوداګرو په ګډون زرګونه عامه کسانو برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې د وژل شوی ماشوم پلار نصیر احمد نوروزی چې خپل یو سوداګر دی وویل که حکومت د دې د زوی قاتلین په عام محضر کې اعدام نه کړي نو دوی به خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. بل لور ته په هرات کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجی فیروز الله او د کسبکارانو د ټولنې مشر عبدالودود فیضی وویل چې که حکومت د دغه وژل شوي ماشوم قاتلین په اشد مجازات یعنی اعدام باندې محکوم نه کړي دوی به خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي او ځینې نور اقدامات به هم وکړي، خو دوی د نور اقداماتو یادونه ونه کړه. بل ورته د هرات والی ډاکټر داود شاه سبا په یو خبري کانفرنس کې ویل چې له عدلي ارګانونو سره لنګدې په تماس کې دی ترڅو د قانون له مخې د پیښو عاملونو یا دغه ماشوم قاتلینو ته قانوني سزا وټاکي. د هرات د امنیت قمندانۍ سرپرست او د امنیت عامر عبدالحمید حمیدی ویل چې د دغه ماشوم د وژلو په تړاو تر اوسه نه تنه نیولې چې په دغه نه تنه کې یو تن د علي سینا د پلار باډیګارد یا ساتون کیدی. علي سینا چې پلار یو سوداګر دی څلوېخت ورځې مخکې په هرات کې د برمتکونکو د ویډل لخوا وتښتول شو چې د پنځم به پورز یې د جسد په داسې حالت کې ومندل شو چې وژل شوی وو. د برمتکونکو د علي سینا پلار څخه ضرور لکه ډالر غوښتي و چې د علي سینا پلار سره لدی چې اختطاف کوونکو ته 15000 ډالر هم ورکړي و، خو د پنځمې په ورځ زوی په داس حال کې وموندل شو چې د اختطاف کوونکو لخوا وژل شوی و. بل سالي صاحب
ډیر مننه. اسد الله لودین و په کابل کې. لودین صاحب بل پرسنه دا ولاړی چې ځینو پنګاولو پرون په کابل کې هم اکسل عمل شولې و ګواښ کړي و کچري عاملین مجازات نسی دوی بخپل کرونه و دروي. په نور ولایتونو کې هم دغه سوداګرو یا پنګاولو اکسل عمل سرګند کړي دي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل پرون د دې پیښو سره سم چې په هرات کې هلته کسبکارانو او عام خلکو احتساب وکړ، ځینې نور سوداګرو هم د هیواد په ګوټ ګوټ کې دوی خپل احتسابونه پیل کړل. ویل کې چیرې حکومت د هغو کسانو مخه ونه نیسي چې دوی د سوداګرو او نورو سرمایدارانو زمن تښتوي، نو دوی به له دې وروسته مظاهرې وکړي او د خپلو بچیانو د ژوند د ښه والي لپاره به دوی نور هم احتسابونو ته دوام ورکړي.
اسدالله لودین و چې له کابل څخه رپورټ راکوه. په هرات کې د هغه سوداګر زوی له څلور ورځو وروسته خاورو ته وسپارل شو چې برمتکونکو تښتولی او د پیسو له اخیستلو سره سره یې مړ کړی و.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
فکل سیوینن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا مشران په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. ویل کېږي دا غونډه به تر ډیره حده په افغانستان کې د سولې او ثبات پر روانو هڅو او دا چې پاکستان او بریتانیا په څه ډول د دغو هڅو ملاتړ کولی سي متمرکزوي. جزئیات له فریدي هوټ سیفي خبري.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون به د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره له لندن بهر په چیکرز کې د خپل استوګنځي په دفتر کې وګوري. تمه ده چې دا درې اړخیزه غونډه به په 2014 کال کې له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د سیمې پر ثبات وسرخي. وسلوالو طالبانو په دواړو هیوادونو کې ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. په دې غونډه کې به د غرض د لومړي ځل لپاره د افغانستان او پاکستان د پوځ او استخباراتو لوړ رتبه چارواکي هم ګډون وکړي. دغه درې اړخیزې غونډې تیر کال د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامیرون په نوښت پیل شوې دي چې په لندن کې د درې واړو مشرانو په ګډون یې دا درې غونډه ده. مخکې دا ډول درې اړخیزې غونډې د تیر کال په جولای میاشت کې په کابل کې او بل هم د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې جوړه شوې وه. د بریتانیا د صدر اعظم له دفتره په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه درې اړخیزې غونډې طالبانو ته واضح پیغام ورکوي او اوس د دې وخت دی چې ټول په افغانستان کې د سولې په سیاسي پروسې کې ونډه واخلي او زیاتوي هغه څه چې صدر اعظم مخکې ویلي وو. په یو باثباته افغانستان کې نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو هیوادونو او د بریتانیا ګټې هم نغښتې دي. د ورسپانې په وینا که څه هم لدی درې اړخیزې غونډې د لوی پرمختګ تمه نه کیږي، خو د درې واړو مشرانو ترمنځ خبرې به څه ناڅه د دواړو هیوادونو د حالاتو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. په خبري شوې اعلامیه کې د غرض ویل شوي چې درې اړخیزي خبرې به د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې او د چې پاکستان او نړیواله ټولنه په څه ډول د دې پروسې سره مرسته کولی شي متمرکز وي. د غرض ویل شوی چې بریتانیا تمکه شي افغانستان او پاکستان خپل ترمنز د ستراتیژیک شراکت د تړون په اړه چې د سپتمبر د میاشتې په غونډه کې شمنه کړې و وړاندې نور ګامونه اوچت کړي. تمه ده چې د مخام له ډوډۍ وروسته به کامیرون د دواړو هیوادونو له مشرانو او نورو چارواکو سره هر اړخیزي خبري پیل کړي چې دوه ورځې به دوام ولري. افغان ولسمشر حامد کرزی د دې غونډې لپاره پرون لندن ته ورسېدو. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د درې واړو هیوادونو مشران به سبا ته رسمي خبري پیل کړي. هغه وویل نن په لندن کې د افغانستان او پاکستان د امنیتی او نورو ارګانونو لوړ رتبه هیئتونه چې د دواړو هیوادونو له مشرانو سره په دې سفر کې ملګري دي د کوربه هیواد له مربوطو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د ولسمشر کرزی ویاند ازادي راډیو ته وویل د بریتانیا، افغانستان او پاکستان د مشرانو درې اړخیزه غونډه به په افغانستان کې د سولې د پروسې په ګړندي کېدو او په سیمه کې د ثبات د ټینګېدو لپاره د افغانستان او پاکستان او نړیوالې ټولنې د همکاریو د پراختیا پر مسلو څرخي.
بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه څرګندوي چې بریتانیا به پاکستان چې تاریخي او نږدې اړیکې ورسره لري دې ته وهڅوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره عملی همکاري وکړي. معصوم میوند له کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې مدري اړخیزه غونډه کې به د درو سره هیوادونو او په سیمه کې د بیلابیلو مسایلو د همکاریو په اړه خبري وسی. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان موسازی د یک شنبه پورز په کابل کې خبري اعلان وکړ د درې اړخیزه غونډه به نن او سبا دوام وکړي او د افغانستان د سولې په موضوع کې به د پاکستان پر لاډیر همکاري ټینګار وسی.
بریتانیا
د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره هم له تاریخي پلوه ډېر نږدې اړیکې لري او هم موجوده اړیکې ټینګې دي. هیلمن يم چې هم د بریتانیا د نږدېوالی او هم هغه دوستانه او ستراتیژیک اړیکې چې له بریتانیا سره یې افغانستان لري د افغان دولت او خلکو د سولې د پروسې سره د پاکستان د لا ډیر تفاهم او عملی ملاتړ سبب شي.
د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ لومړی درې اړخیزه غونډه د تیر کال د جولای په میاشت کې په کابل او دوهمه په واشنگټن کې جوړه شوې وه. د راپورونو له مخې په دواړو پخوانیو غونډو کې تر اوسه هیوادونو له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې پر مسلې ګار کړي، خو کارپوهان وایي پاکستان خپل ژمنې نه عمل کړي. همدارنګ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر سر دریم پړاو خبري هم د تیر پنځمه پورس په کابل کې شوې. د دې وزارت وایي جنرال موسازی کته هم د دوه خبرو په ډیر معلومات ورنکړه، خو په خبري چې دریم پړاو خبري هم د پخوانی دوه په ډول په مثبت ډول پر مخ تللی.
د دوه هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزه امنیتی موافقتنامې باندې مذاکرات ادامه لري. پنځمه پورس باندې دریمه مرحله د مذاکرات ترسره شو او لکه څنګه چې موږ په اول کې موافقه سره کړي ټول رسمي مذاکرات د دوه اړخیز امنیتی موافقتنامې پاک لباندې په کابل کې ترسره کیږي. دا مذاکرات چې تر اوسه ترسره شوي دي لومړی، دوهمه او دریمه دوره په ډیره مثبته او دوستانه فضا کې ترسره شوي. موږ هیله منو چې دا مذاکرات ادامه ولري او کله چې موږ یوې نتیجې ته ورسیږو، یوې داسې موافقې ته سره ورسیږو چې هغه تفصیلات او جزئیات اعلان کړی شو، ان شاء الله شي هغه به تاسو سره شریک
کړو. خو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په مخ کې لوی خنډ په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو قضایي خوندیتوب دی. که په افغانستان کې دوی کوم جرم وکړي نو په دې هیواد کې به محاکمه کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې دغه موضوع به افغان ولس ته پریږدي او لویه جرګه به په دې اړه پریکړه کوي. که دغه امنیتي تړون لاسلیک شي نو له 2014 کال وروسته به هم د امریکا یو شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه اوس هم د شپې لخوا ځینې عملیات په خپل سره او له افغان ځواکونو سره له مشورې پرته ترسره کوي. دا په اصل کې ده چې تیر کال د یو تفاهم پر اساس د ټولو عملیات رهبري افغان ځواکونو ته وسپارل شو. جزئیات د اسدالله الدین پر پټ کې.
نږدې لس میاشتې کېږي چې افغان ځواکونو ته د ټولو عملیاتو رهبري سپارل شوې، خو د دفاع وزارت وایي اوس هم نړیوال ځواکونه ځینې خپل سري عملیات ترسره کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل کڅه هم د شپې لمخې د بهرنۍ ځواکونو عملیات ډیر محدود شوي، خو د دوی ټینګار دا دی چې ټول عملیات باید افغان ځواکونه تر سره کړي. جنرال عظیمی زیاته کړه افغان ځواکونه د ورتیا لمخې په بشپړه توګه د شپې عملیاتو تر سره کېدو ته چمتو دي، خو یوازې د هوایي ترانسپورت او کشف په برخه کې د نړیوالو ځواکونو مرسته غواړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې دا امکان رد نکړ چې اوس هم ایساف ځواکونه په یوازې سر شپنی عملیات عملیات ترسره کوي.
شاید ګای چنین اتفاقات بیفته اما بسیار محدود شده،
کې د شي کله کله خپل سری عملیات ترسره شي خو ډیر کم شوی دی. مونږ څو ځل دوی ته ویل دي چې هیڅ بهرنۍ د افغانانو له اجازه پرته د عملیاتو حق نه لري، خو به هر شپه او هر اونۍ بهرنیان دینی او فرهنګي ارزښتونو ته لا پامرنه پرته په خپل سر یو کور ته تلل. ایو به د پی خبره منسته کده، خو سرو ورو د پی کمې شوی دي.
د روان هجری لمریز کال د حمل په شلمه نیټه د افغانستان د دفاع وزارت او په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان آلن ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې د شپې عملیات افغان ځواکونو ته وسپارل شول. د دې تفاهم لیک له لاسلیک کېدو مخکې هم افغان چارواکو د بهرنیانو لخوا د شپې عملیاتو د بندېدو غوښتنه کوله. د افغان چارواکو په باور دا ډول عملیات تر ډیره د بیګناه افغانانو ژوند او د افغانانو دینی فرهنګي او ملي ارزښتونو ته یو لوی ګواښ دی. ایساف بیا د دې ډول عملیاتو ترسره کېدل ضروري بولي، خو وایي چې د تفاهم لیک له لاسلیک کېدو وروسته ټول عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې ترسره کوي. په کابل کې د ایساف ویان ګونټر کټس ازادي راډیو ته وویل دوی به را روان اوړی ټول عملیات افغان ځواکونو ته وسپاري.
اوس مهال دا یوه روانه پروسه او په ورته وخت کې د امنیتي انتقال د بهیر یوه برخه ده. زموږ درک دا دی چې د راتلونکي اوړي په نیمایي ای کبا افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو سلفی صدر رهبری په غاړه واخلي.
ایساف وايي شپنی عملیات د وروخانه پلان لمخې تر سره کوي او په تیر یو کال کې د عملیاتو پر مهال د ملکی کسانو په مرجوبله کې هم 50% کموالی راغلی. د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د تیر څو کلونو راهیسه په افغانستان کې شاوخوا 4000 شپنی عملیات تر سره شوی چې د دوی په خبره اکثره یې موافقه وو. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
په کندهار کې خلک له محلي پولیسو خوشاله دي. ځینې محلي پولیسو ازادي راډیو ته ویلي چې ځینو ملګرو یې دندې پرېښې ځکه چې معاشونه یې کم دي. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د محلي پولیسو په اړه شکایتونه کیږي، خو د کندهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې محلي پولیسو ښه نتیجه ورکړې او په ډېرو ولسوالیو کې چې مخکې پکښې وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کول اوس یې ځای محلي پولیسو نیولې. د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د دغه ځواک ټاکل شوی شمېر پوره شوی او پولیس ولسوالیو کې نږدې 400 تنه محلي پولیس پر دندو ګمارل شوی.
د کندهار محلي پولیس د پنجوایي ولسوالۍ د جړې د ارغنداو د شاولکوټ معروف د ټولو پر تکمیل دوی د نور تکمیل دي. په ځین ځای کې 2% د مانده دي، په ځین ځای د پردي غوړه کومې نشینم په دغه حالات کې دي.
که څه هم په لومړیو کې د محلي پولیسو په لیکو کې د جلب او جذب پروسه جبري وه، خو د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو او خلکو ترمنځ همکاري زیاته شوی او ډیر خلک یا خو په خپل او یا خو د خپلې کورنۍ نور غړي د محلي پولیسو په لیکو کې شاملوي.
د ولسوالۍ امنیت یا د ښار سم شوی دی، ډیر همکاري خلکو خپل بچام ورکړل. چې ما وزارت وویل چې زموږ محلي پولیس په ټولو ولسوالۍ کې هدي پر شوی دی، نو دا خو د خلکو همکاري وو، د خلکو بچان دي، دا خو نه دي چې د نور ولایتو سره غریب دي. په ژړې کې 1500 محلي پولیس موږ لرو، د 1500 کس نور وزیات امداد دا خو د خلکو همکاري وو، خلکو خپل بچان ورکړي. په پنجوایي کې دغسې دي چې پنجوایي هغه نام نه ولسوالۍ، وژړې نام نه ارغنده او د شاولکوټ یا معروف پرغسان یا میوند دي.
بلخوا د لیرو پرتو ولسوالۍ اوسېدونکي هم وایي چې د محلي پولیسو په جوړېدو سره یې په سیمو کې امنیت ټینګ شوی دی. دوی دغه راز غوښتنه کوي چې محلي پولیسو ته دي نور هم د خلکو سره د چلند په حق له پوهاوی ورکول سي.
خدامات اقبال هم د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکي محلي پولیس رښتیا هم په دې وروستیو کې چې موږ کلي ته راغلي په دې کلي کې پاله شوي یې ښه نتیجه ورکړې ده، خو یو مشکل دی لري. هغه مشکل دا دی چې دوی په هغه نغدنې زده کړې نه لري، په د خلکو سره په راسداس او په ناسته پاسه نه پېژني، لکه څنګه چې امیلیور دی یا نور دي. دوی باید لومړی ښه ورزل شي او د ښه سلای ورکړل تر څو دوی ښه د خلکو څخه دفاع وکړای شي.
عبدالله کاکړ، کندهار ښار اوسېدونکی. محلي پولیس هغه تربیه نه لري کوم چې رسمي چوکاټ کې د دولت پولیس لري. که په واقعیت کې تربیه سي او د کورنۍ چارو وزارت واقعاً دي ته پام وکړي، مؤثر تمام شوی دي. په ځینو منطقو کې دغه منطقې امنیت تامین کړی دی، خو منتها دغه یو مشکل دی چې دوی باید په کامله او په ښه توګه او په منظمه توګه وروزل شي چې د خلکو سره رویه سمه شي.
که څه هم د کندهار د امنیت کمانډان د محلي پولیسو د ښه تجهیز او ښې روزنې ژمنه کوي، خو د ارغنداب ولسوالۍ محلي پولیسو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې معاشونه یې کم او کافي وسلې نه لري، خو بیا هم د وسلوالو مخالفینو په مقابل کې هر ډول خطرونو ته ولاړ دي. د دوی په وینا 9000 افغانۍ معاش د دوی ستونزې نه سیال کولای او له همدې عمله یوازې په ارغنداب ولسوالۍ کې اویا تنو محلي پولیسو دندې پرېښي.
موږ نه اشه لرو، نه ډوډۍ لرو، نه بل شی لرو، نه لوجستیکي اکمالات لرو، هیڅ شی نه لرو. بس صرف یو توپک دی، یو دریشي ده چې هغه موږ محلي پولیس ته ورکړي دي، هغه په خپل کلي کې هلته ګزاره کوي. نو د دغه سره ډېر خلک موږ د لیکو سبیرته ووتله چې هغه نه په دا نظر افغانۍ باندې د دوی ګزاره کېدله، نه بل شی لرله، هغه بېرته موږ ته لیکو سه ووت. یاره اویا نفره چا نفره په دغه میاشت کې ما پخپله د لیس څخه ولیدله چې هغه ووتله موږ د لیسو څخه.
زه اوس دا غوښتنه د دولت څخه لرم چې موږ معاش را لوړ کړي، موږ ته اشاره کړي په وطن کې مثال موږ خدمت کوو، اشه مو لږ ده، معاش مو لږ دی، موټر مو چل غواړي، موټرسکل مو چل غواړي، انډیوالان مو خرڅ غواړي. نو چې اشه نه یې باره موږ څه چا مو په نظر او دوه سوه خو زموږ دغه نه کېږي، موږ معاش دی اوس نظر او دوه سوه افغانۍ دی. نو موږ غوښتنه لرو چې معاش مو لوړ شي، موږ خپل د وطن خدمت وکړو او کوو بیا در هر څو پورې در څو چې موږ تاسو ژوندۍ یو ان شاء الله پر موږ تاسو پرځي د خپل وطن ساتنه.
د محلي پولیسو تشکیل دوه کاله مخکې رامنځته سو او د افغانستان د شاوخوا 500 ولسوالیو لپاره 6000 پولیس منظور سول.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري او اړ دي چې خپل ناروغان د تداوي لپاره د خوست مرکز ته یوسي. لارې خرابې دي او له مرکز څخه په لرې فاصله کې پراته دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د نورو ستونزو ترڅنګ په نوموړي سیمه کې د روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي. وایي چې ولسوالۍ د خوست له مرکز څخه په لرې واټن کې پراته ده. په سیمه کې کلینیک نه لري او نشي کولی په عاجلو واقعاتو کې خپل ناروغان د درملنې لپاره د خوست مرکز ته ولېږدوي. نوموړې ولسوالۍ چې تر اوسه سړک هم نه لري، دې مسلې د خلکو روغتیایي ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د قلندر ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي د موضوع په اړه داسې وایي.
هرون دی کلندر وسیدونکای
نیک هیڅ کله میګنه لرو د څه کې یو په خامه لورت په دوه منده کې چې دوه منده ولته پازي کې د میګنه ډیر په خامه د کا دوه څه کې چې هغه چې میګ لره میګ هغه مرزون چې یو ستر رسی کې بس په یار کې سایه وار کې.
مې ګلاب منګل دی کلندر پولیس ولای کې هیڅ نو کلینیک میګنه لرو کال لرو یې هغه خپل کور د پر یاد وایې رويډي د کلندر په نوم خرڅوي. تر اوسه پر میګ رخت یې ستند هیڅ نه دی آل شوی. د دولت نه د ولی څخه رئیس دې سایتامس خمو جدي غوښتنه دغه د موږ چې روغلي دایمو د صحه ستونزو مشکلات راال کی مختد خپل کلینیکونه ازیت ساخته انتقال کی.
د خوست د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د اتحادیه مشر ډاکټر مسخورین وایي چې د قلندر په پراخه ساحه کې بشپړ کلینیک نشته او په دې اړه د سیمهوالو غوښتنی پر ځای دي. خاغلی خاورین په دې حق له عام روغتیایي ریاست چارواکي په غفلت تورنوي.
کدی ورته روغتیایي خدمات ته لاسرسي و نه لري، دوی مریضان تلف کیږي، نشي کړی چې خوست مرکز ته په خپل وخت ورسیږي.
د خوست ولایت مقام د امریکا مسؤل روان وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو د روغتیایي ستونزو د حواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
په قلندر ولسوالۍ کې چې خلکو د کلینیک د جوړېدو غوښتنه کړې، د دوی دغه غوښتنه اساسي غوښتنه ده. مونږ په دې برخه کې اړوند ارګانونو ته لارښوونه کړې ترڅو په دې برخه کې جدي اجراءات وکړي او دغه د کلینیک د جوړېدلو پروژه په پلان کې ونیسي، له مرکز سره یې شریکه کړي، داسې یو روغتیایي مرکز جوړ کړي چې خلکو ته وکولی شي لږ تر لږه په دغه محرومه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات ارزښت کړای شي.
د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو هم په یاد ولسوالۍ کې د کلینیک او روغتون له نشتوالي شکایت کاوه او ویلي چې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې دوی ته پاملرنه وشي.
د بلخ ولایت چاپی رسنیو تیره اونۍ پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری د پیښو پر زیاتېدو تبصرې خبرې کړې دي. لطیف صاحب ورته کتنه کړې ده.
د امید همزیستی په نوم ونیز د نورو مطلبو ترڅنګ مثلث سرخ یا تجاوز په نوم یو مطلب خپور کړی چې غټ ټکی داسې دي. که خپلې ټولنې ته موږ نظر وکړو نو پکې زیات شمېر مثبت او منفي ټکي وینو او د منفي ټکو په جمله کې بیا د تاوتریخوالي اغېزې په ټولنه کې زیاتې دي او د افغانستان په شمال کې بیا د تیر کال په پرتلې سره دا پیښې مخ په زیاتېدو دي. تیر کال کې د جنسي تیریو 28 پیښې ثبت شوې وې، اما سا کال دا شمېره ښیي چې 30 ته رسېدلې دي او دا معلومه ده چې په ټولنې باندې زیاتې اغېزې کړي دي. امید همزیستی لامل په افغانستان کې د مجرمینو نو محکمه کېدل په ګوته کوي او لیکي که دا پیښې په همدا شکل دوام وکړي نو د خلکو او دولت ترمنځ به فاصله مخ په زیاتېدو وي. امید همزیستی لیکي کله چې د افغانستان حکومت د خپلو وګړو او په خاص ډول د ماشومانو امنیت ټینګ نه کړي، خلکو وتل به افغانستان نه پیل او په راتلونکو څو کلونو کې به بیا لسهاوه زره تنه افغانان افغانستان پرېږدي. پاندیال که دی بلخ ولایت دی امنیه قماندانه نخ پرسای وینیزه سنوای سل نمیگی بیا پخپل لمره مخ که دی پولیس و خوانه او روزنه تر عنوان لنده یا مطلب لیکلای پده مطلب که راغلی دی خوانه او روزنه دی پولیس و لعمده شاخیسون و لجمله نده او کلا چی پولیس مسلکی او قانون بانده پوی نایدز کلا هم توتری خوالای او دی قانون نصر غراونه نکوی دی وینیزه پا چلورم مخ که پا افغانستان که دی میرمون و پرولانده دی توتریخوالی دی مخنیوی قانون هم خپرسو ایده او مخای دی خلگو او پولیسو خبرول دی قانون نبکوته سویدی.
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزه غونډه پیلېږي چې مهمه مسله یې د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ ترلاسه کول دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په یوې چاودنه کې 15 تنه وژل شوي چې څلور یې د یوې کورنۍ غړي دي. په هرات کې افغان سوداګر او پانګوال وایي چې له تېرو دوو ورځو څخه یې د امنیتي ستونزو له کبله خپل کاروبار په ټپه درولی. د عراق په کرکوک ښار کې په دوو بمي چاودنو کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او تر اویا و زیات ټپیان شوي دي. تهران وایي دوی د ایران د اتومي پروګرام په اړه له واشنګټن سره په ځینو شرطونو دوه اړخیزو خبرو ته چمتو دي. او ایران د سوریې پر اپوزیسون غږ کړی چې په دې هیواد کې دی د کړکېچ د ختمولو لپاره له دمشق سره خبرې اترې وکړي.
لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې واورېدل، ایران وایي دا هیواد چمتو دی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه له متحده ایالاتو سره مستقیمې خبرې وکړي. او خو بیا اسرائیل وایي چې د اټومي وسلو له جوړولو څخه د ایران د منع کولو لپاره به دا هیواد متحدانې له هرې لارې کار واخلي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو اژانسونو په استناد رپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د امریکا له متحده ایالاتو سره مستقیمې خبرې پیل کړي. علي اکبر صالحی چې نن یې په منشن کې د امنیت 49 نړیوال کانفرنس ته وینا کوله ویل ایران خبرو ته چمتو دی خو باید دا ضمانت ورکړ شي چې مقابل لوری هم ورته دریځ لري. ښاغلی صالحی وویل
It was the other side, unfortunately.
دی وای هر کله چې موږ راغلی یو او خبرې مو کړې له بده مرغه مقابل لوري په خپل شمنه وفا نه ده کړې. کله چې په ځانګړي ډول د خبرو اترو موضوع مطرح کیږي، موږ د خبرو اترو او دوه اړخیزو مذاکراتو لپاره کوم سره کرخنه لرو. نوموړي ویل هیواد هیڅکله د نړۍ له شپږو قوتونو سره د خبرو اترو د چوکاټ پر اساس د خپل اټومي پروګرام په باب خبرې کول نه دي رد کړي. اخوا بیا د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته د اسرائیل دفاع وزیر ویلي چې هیواد هوډ کړی ایران به د اټومي وسلو له جوړولو منع کوي. ایهود باراک ویل اسرائیل او متحدان به د دې لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي. د نوموړي په وینا ایران د ټولې نړۍ غوښتنې له پامه غورځولي او غواړي چې د اټومي وسلو لرونکي پوځي قوت د جوړېدو لپاره د پاکستان او شمالي کوریا پر پل ګام واخلي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د نړۍ شپږ قوتونه به د روانې فبروري میاشت په 25 نیټه په قزاقستان کې د تهران د اټومي پروګرام په باب د خبرو اترو نوې مرحله پیل کړي. امریکا او لویدیځ قوتونه وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی خو ایران دا ردوي او ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سولیزو اهدافو لپاره دی.
د مونیخ یا منشن په نړیوال امنیتی کانفرنس کې د روسیې او امریکا ترمنځ جدي اختلافات موجود وو. له سوریې څخه نیولې د امریکا د توغندیو تر دفاعي سیستم تر بشري حقونو او دیموکراسي پورې دا د نظر اختلاف په څرګنده بیان سو. جزئیات له اجمل انس خبري.
د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ اختلافات څرګند وو. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرسیال جو بایدن پرون جرمني په مونیخ کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو دفاعي چارواکو او ډیپلوماټانو ته په وینا کې وویل جو بایدن وایي موږ په بیلابیلو مسلو کې لکه سوریا د دفاعي سپر رامنځته کول، د ناټو پراختیا، د ډیموکراسۍ او بشري حقونو کې له روسیې سره جدي اختلاف لرو. دا اختلافات واقعي دي خو هڅه کوو چې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د شریک کار لپاره فرصتونه پیدا کړو چې وکولای شو په نړیواله ټولنه کې زموږ د ګډو امنیتي ګټو په ګټه تمام شي. بایدن زیاته کړه چې اتومي وسلو د زیرمو د کمولو، د سوداګرۍ د زیاتولو او دوه اړخیزې هوساینې ته د رسیدو لپاره د پراختیا په شمول موږ ډېرې مشترکې ګټې لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د روسیا او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د اختلافونو په موجودیت ټینګار وکړ. لاوروف پر ناټو تور ولګو چې دا پوځي تړون د امنیت د ښه کېدو په لټه د کاغه د نورو د نامنې په بیا هم تمام شي. لاوروف زیاته کړه سرګی لاوروف وایي روسیا د یوې ساده او رغونکې لارې وړاندیز کوي، یعنی روسیه له دې سره سلا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه دي جدي ضمانتونه ورکړي چې د توغندیو نړیوال دفاعي سیستم یې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان هیڅ غړی هیواد له خطر سره نه مخ کوي. د سوریې د کړکیچ په اړه هم د روسیا او امریکا ترمنځ اختلاف په روښانه توګه موجود و. وروسته جو بایډن او لاوروف په جلا توګه خپلو کې وکتل او د مسکو او واشنگټن ترمنځ یې د همکاریو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ. جو بایډن د مونیخ د کانفرنس ترڅنګ د سوریې د رژیم د مخالفو مشرانو سره هم وکتل او زیاته یې کړه چې واشنگټن به د سوریې د حکومت د مخالفانو ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د سوریې د حکومت د مخالف ائتلاف مشر معاذ الخطیب د ښه مشرتابه له کبله وستای. خو لاوروف ویل چې د عربو د پسرلي او سوریې د کړکیچ په شمول مسکو په منځني ختیځ کې د پیښو سره د لویدیځ د چلند په اړه ډېری پوښتنې لري. روسیې د لویدیځو هیوادونو پر دې غوښتنه انتقاد کړی چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه چې د روسیې ملاتړی دی غواړي واک خوشي کړي. وروسته له هغې چې روسي چارواکو د ډیموکراسۍ د پلویانو د ځپلو لپاره نوي اقدامات پیل کړي، په وروستیو څو میاشتو کې د واشنگټن او مسکو اړیکې ترنګلې شوې دي.
کوم د کندهار څخه د ازادي راډیو د تاسو دغه پیغام درلودی او مهرباني وکړئ دغه نشر کړئ، یا د متعلقه خلکو پر کشیر د پیغام ورور څه خوش خبره ده. په کندهار کې د پکې ښه ډېر زیات مشکلات شته. هر ورځ سبق راځي، یو ورځ یې یو نه یي، نو چې دغه په کومه ورځ یې په دغه ورځ باندې یو ساعت راي لکی د ساعت خو هغه هم چې بندې یې پلان بند کی بیا راي لکی بند کی راي لکی، نو دغه د بخښر مرجع ته مشکلات کې یو کوم چې د پیغام تر خلکو ورسوي چې دا بخښم.
ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدي د ورکو اجزنو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې په یو راپور پسې اوریدلای سي. د اسرائیل صدر اعظم هڅه کوي چې ژر تر ژره یو نوی ائتلاف جوړ او په دې توګه نوی حکومت تشکیل کړي. د هغه ګوند د جنوري د میاشتې په انتخاباتو کې سره لدی چې د نورو ګوندونو په پرتله ډېرې رایې وګټلې، خو د صدر اعظم د کرسي د ګټلو لپاره کافي نه وي، ځکه نو اوس دې ته اړ دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. جزئیات له فريدي هوټ سیفي څخه په یو راپور کې اوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اطمینان ورکړ چې دی به پرنګ دی چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي او دا به د نوې ادارې تر ټولو مهمه دنده وي. جمهور رئیس شیمن پیریس پرون په رسمي توګه له صدر اعظم نتانیاهو څخه وغوښتل چې یو نوی ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې توګه که چېرته نتانیاهو ائتلاف رامنځته کړی شي، نو هغه به د دریم ځل لپاره د صدر اعظمۍ د دندې پر ترسره کولو بریالی شي. نتانیاهو د نوي ائتلاف د جوړولو لپاره شپږ اونۍ د پاره وخت لري. وروسته له هغې چې نتانیاهو د ائتلاف د جوړولو فرمان ترلاسه کړ، ویل اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوی به د هغه د نوي حکومت تر ټولو مهمه دنده وي. نتانیاهو ټینګار وکړ چې د هغه حکومت به له فلسطین سره د سولې خبرو ته هم ژمن وي او تاکید یې وکړ چې د فلسطین مشر محمود عباس دې بیرته د سولې خبرو ته راوګرځي.
הממשלה הבאה שהקים אדוני הנשיא תהיה מחויבת לשלום. אני קורא מכאן לאבו מאזן.
נתניהו ואינבי הוקמת שזה יגורעון סולית הבשמנבי. זה פר אבו מאזן רק קום שבירת עד סולי חברות הראו גרזי. הרב רסצ'י זמנג דחלקו לפערה עד סולי דרה מסתקי דו פחתר דיווי גדי לארי דגורעולו לפערה בי זמנג לחברות היריגי הסי חושי זאי קיגי. سباندې له دوه کلونو را پدې خوا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ مهمه خبرې نه دي شمی. فلسطینیانو د سولې په خبرو کې برخه اخیستل رد کړي او غواړي چې اسرائیل دې په هغه سیمو کې چې ټاکل شوی پراتلونکي کې د فلسطین خاوروي د يهودي کلو جوړول بند کړي. نتانیاهو په خپل خبرو کې په سیمه کې د نورو وژونکو وسلو د تهدید په اړه هم خبرې وکړي، خو په دې اړه یې جزئیات بیان نه کړل.
المسیمه الیونه של הממשלה הבאה שהקים
نتانیاهو وایي زما په نوي حکومت کې به تر ټولو عمده دنده دا وي چې د ایران مخه ونیول شي چې په اټومي وسلو ځان سنبال نه کړي. موږ به دې ته هم اړ یو چې له نورو وژونکو وسلو سره هم معامله وکړو چې زموږ شاوخوا ته انبار شوي او زموږ هیوادونو او خلکو ته ګواښ پېښوي. ایران د اسرائیل او لویدیځو هیوادونو د خبره چې ګواکې تهران د اټومي وسلو په لټه کې دی رد کړې ده. راپورونه وايي د نورو اټومي وسلو په برخه کې د نتانیاهو اشاره ممکن په جګړه زپلې سوریه کې سلاکوټونو ته وي. ځینې سرچینې وايي اسرائیل تیرونه دی وی هوایي حمله پترس کې په سوریه کې د وسلو یو کاروان پنخه کړ. نتانیاهو با ل 50 کلونو راهیسی په اسرائیل کې لمړنۍ صدر اعظم وی چې د درې دورو لپاره د صدر اعظمۍ پر کرسی پاتې کیږي. د هغه د کار لمړۍ دوره ل 1999 بم څخه تر 1999 بم او بیا دوهمه دوره وروسته ل 2009 کلونو ل انتخاباتو څخه پیل شو.
د تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بیرلی وسی دا د بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشبي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشبي عزیزان ورټوي. همدارس تاسو کولای شي چې د اتصالاتو کمپنۍ د 813 شمیرې لارنه ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږي او خپل ورکشبي عزیز ولټوي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو څو ایمیلونه هم را رسیدلی دي چې درته به ولولو. د دې په څنګ کې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشبي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګران دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورکشبي عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415. تاسو زموږ غلاز د رادیو خبري پاز د رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې څو هغه ایمیلونه چې ازادي رادیو تر رسیدلي دي تاسو ته درولولو. اول ایمیل موږ ته ننګیالي بیدار را لېږلی دی. د موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. پس لغه نه دی ویلي دي چې تاسو په برنامه کې یو کس په نام د آصف خان چې د ما کاکا کېږي له روسیې څخه په تماس کې سوی دی. د ما هیله دا ده چې که تاسو د محترم آصف د ټلیفون شمیره موږ ته راولېږئ. ګران وروره محترمه ننګیاله په دغه نامه چې تاسو ازادي راډیو ته دغه ایمیل را لېږلی دی چا له موږ سره تماس نه دی نیولی. که محترم آصف له موږ سره تماس ونیو او یا هم یې موږ ته ټلیفوني پیغام راولېږه نو اتمن به تاسو ته بیرته ایمیل درولېږو. بل ایمیل موږ ته محترم عطاوله را لېږلی دی. د هم موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. بیا په خپل ایمیل کې لیکي چې زه عطاوله نومېږم او اصلا د ننګرهار د ولایت د چپریال ولسوالۍ څخه یم. د ما پلار چې تقریبا 13 کاله وړاندې کندهار ته راغلی وو او نظامي دنده یې درلودله، خپل پلار یعنی زما نیکه ورڅخه خوابدی سوی وو. اوس زما پلار وفات شوی دی او زما نیکه او کاګان په ننګرهار کې اوسي او له ما څخه ورک شوي دي. که چیرې زما دغه پیغام دوی اوري نو په لاندې شمیره د موږ سره تلیفوني تماس ټینګ کړي. د محترم عطاوله د تلیفون شمیره ده 0003020880. د ده د تلیفون شمیره به یو بیا ووایم 0003020880. دغه محترم مرور وای چې دده د نیک نوم محمد نبی دی. بل ایمیل مونږ ته جواد داوري له هلمند را لګلې دی. دای وای چې اتاولا چې د هلمند ولایت د ناویل وسوالی څخه دی او وای چې خپل ورورې ورک کړی دی. کداغه اعلان مونږ ته د ورکو شو عزیزانو په پروګرام کې خپور کړی نو ډیره مهرباني به مو وي. ګران ورور دغه د تاسې اعلان مو خپور کړ. که څوک د اتاولا د ورور په اړه څه معلومات لري نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ 0522 0 و و و شپږ اته. بل د تلیفون شمېره ده 0 و نه و درې دوه اته پنځه څلور یو. د تلیفون شمېره به یواري بیا ووایم 0522 0 و و و شپږ اته. بل د تلیفون شمېره ده 0 و نه و درې دوه اته پنځه څلور یو. یو بل ایمیل مونږ ته محترم متین سروری را لېږلی دی. دی هم مونږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته یې وعلیکم سلام وایو. پس له هغه نه لیکي چې د مونږ یو یوولس کلن هلک چې نوم یې ده محمد جمیل او د پلار نوم یې ده ملا محمد انیف د غزنی د ولایت د زنخان ولسوالۍ څخه ده. پنځلس ورځې کېږي چې ندرکه شوی دی د غزنی د پښتون آباد له سیمې څخه. که د ده په هکله څوک معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې نه په دې شمېره مونږ ته تلیفون وکړئ 0093 دا د افغانستان کوډ ده 0993103 شپږ. البته که څوک له افغانستانه تلیفون کوي نو بیا د 0993103 شپږ ووایي. بله د تلیفون شمېره ده 0093 و و و یو پنځه صفر دوه اته دوه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اورېدونکو که تاسې د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس قلم و کاغذ تیار کړئ. د تلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
السلام علیکم رادیو آزادی. موږ یو ورک لرو په نامه د تیمورشاه. د پلار نوم محمد داود، ترور نوم یې محمد عارف. قوم نرزی، عمر 15 کاله یا 14 کاله. د روژه په میاشت کې د هلمند په لشرګاه په ښار کې ندرکه سعودي. او که څوک په دغه اکله معلومات لري یا دی زموږ غږ اوري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووایي 0303 83 15 9 15 88. یو وار بیا دا شمېره درته وایم 0303 83 15 9 15 88. و سلام رادیو آزادی.
الو زه سخیدار د پاکستان څخه په تماس یم. از ما یو راده دی په نامه دوه وراره ګان دي په نامه د نجیب الدین او توریالی. دا 15 میاشتې کېږي چې ندرکه شوي دي. که د هر چا سره یې پاتې وي یا څوک په خبر وي په دې شماره ما سره تماس ونیسي 0303 34 3 4 8 2 9 5 و. بیا درته وایم 0303 34 8 2 9 5 و.
دا 12 کاله کېږي چې ندرکه شوی دی. کار چا ته دی عزیز په اړه پاتې وي نو دې شمېرې اړیکه ونیسي 0303 9 5 و. شماره زر بیا لیکل کوم 0303 9 5 و. وسلام به احترام ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم مصطفى د پچراګانو په اړه څه خبرې کوم. ما یو ترځو یم په نوم د ظاهر دی په عراق کې ورک دی. حدیث کلا کې چې پته نه لګي کار ته په اړه معلومات هم ده د حاضر خبر ورکړي.
زه په احمد روزګان ولایت مرکز ترین کوټ ته باز احمد دې خبره کوم. زما یو ولادت کې په نامه د شکوک د لاس نه شکیږي چې نظر کوي د برجې د کریه
نور سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي 01 00 02 01. بل شمیره درته وایم 01 03 03. هر سړي که دغه معلومات مشتراکي 5000 افغانۍ انعام ورکوو. سلام.
زه جمعه ګل وردګ د وردګو د ولایت سید آباد ولسوالۍ د ټانګي د درې د کامران خیلو د کلي اوسیدونکی یم. د مانه تقریبا بس 23-24 کاله کې چې خپل خسرخیل د مانه لا درکه شوي دي. نو که د ما خسرخیل په روزګان کې د روزګان مرکز ترینکوټ کې به سکونه درلودو. اصلان د هلمند د خوشکاوۍ اوسیدونکي وو. په کام باندې نورزي وو. د ما د خسر نوم ملا راندل او د زامنو نامونه نور محمد، ګل محمد، اختر محمد. دا د زامنو نامونه وو. که چیرې په خپله دا د ما اعلان اوروي او یا په دې په باره کې یو بل مسلمان معلومات لري نو ماته دې په دغو شمارو باندې ماته زنګ ووهي د مهربانۍ د مخې نه 01 04 01 02 01 03 01. شماره به واره بیا تکرار کړم 01 04 01 02 01 03 01. مننه.
بارے السلام علیکم. زه ممتاز د عبد الرحمن زوی د لوګر ولایت کې د تفصیل کول نه غواړم. زما یو پردار د ګلای په نامه په حسین محمد مشهور د داتیز د کال کې تقریبا تهران کې ورګ دا البته د بم په خار کې اوسی دي. نور معلومات نه ست هر چا ته معلومات نو د مهربانۍ له مخې په دغه شمېرې ما سره تماس نیسي 01 00 01 03 01. او بله شمېره ده 09 05 50 60. زنده باد رادیو آزادی. والسلام.
سلام علیکم. زه مرزا خان د غزنی د قره باغ اوسیدونکی یم. زه ټولو رادیو آزادی کارکوونکو ته سلامونه او بابله سلامه. چې زما یو ورور په نامه د عمران چې دوه میاشتې کېږي له کوره په خلل د دماغو د شبرغان د فیض آباد د ولسوالۍ اوسیدونکی چې د شبرغان کې د جامع جومات څخه نادرکه شوی دی. که چاته په دې هکله معلومات وي. زه مرزا خان د غزنی د قره باغ اوسیدونکی یم. عمران عمران دا اعلان اوري او یا یې نور عزیزان اوري دې نمبر باندې په تماس کې شي 09 00 01 23 05. شماره یو ځل بیا 09 00 01 23 05. زنده باد ازادي راډیو.
محمد د غزنی د ولایت د مقور د ولسوالۍ د لخانخیل د کلي تا سره خبره کوم. نور احمد زوی شل کاله مخکې زموږ کاکاګان وو مقور له ولسوالۍ څخه تللي وو کندوز ته. د ایبکو په ولسوالۍ کې ځوان زندګي کوله ډېر کلونه عمر له راسکي. نو تقریبا اوس به شل کېږي. نو په دې باندې چې موږ لس کاله کېږي چې حال نه سره لرو چې دی به څومره وي په نامه د محمد اسحاق باندې. نو لطفا که دې دموږ غږار وي یا څوک پېژني که په افغانستان کښې وي یا په خارج کښې وي نو په دې شماره دې موږ ته تلیفون راوښوي. بیا لاری خپلینه دي ده 01 00 04 01 03 04. دا په افغانستان کښې شماره ده. او افغانستان کښې یوه شماره ده 09 14 16 10 15 50. په نامه د نیک محمد. نو که څوک پېژني یا دوی خپله زموږ غږار وي کل تاسې راډیو له موږ سره تماس ونیسېږي ډېره ډېره مننه. نو ما نبي محمد جل، ملا عبدالرحمن، ملا نجیب الدین اخوند او محمد اسحاق.
زه د تخار د ولایت یم، د خواجهغار د ولسوالۍ یم، د اجملا کرم زه یم. زما نوم رحمتالله علی د نورالله په نامه. دا دوه کاله کېږي چې زما یو ورور ورک دی او د مرګ و د ژوند نه هېڅ اطلاع نشته. که هر ګران عزیز ورور په دې له باندې ما ته څه پته معلومات را کړي نو ډېر ښه به وي. زما د موبایل نمبر 03 00 02 03 04 15 02 03. دا زما د موبایل نمبر دی. د ده 13 کاله عمر دی. که هر څوک په دې له باندې ما ته څه پته معلومات را کړي نو ډېر ښه به وي. والسلام.
السلام علیکم محمد اما ساکر دکونه ولایت مروز ورسواله سیزن کیمه ما پرور مصطفی الدین محبوب جدا کاله کیږي چې به درکاشي ولې پچاته معلومات ما ته دې کوش مې راځنګ وای چې پرواه پنځله ساتي ادرس واتا وې دې کوش مې راځل بیا چې پرواه پنځله ساتي ادرس واتا وې
زن رحمت نوری د عربی امارات دوبی نه خبرې کوم زما رور عبدالجمیل تقریبا یو میاشت مخ دوبی ته را روان د ټیکټ اخیستلو لپاره غزنی ولایت ته راتلو چې د اندړ پولیس واري البته د سړک غدمین د چاګدلو لقبلې د موږ رور نیولې ده هلته مې چاګدلې نو هغه وخت کې د مین ته نږدې رسیدلې نو بیا دې نیولې چې کوکه دا کارته او هغه چې ما دا پاسپورت د دروانی ولایت ته ټیکټ راخلم نو موټر یې مو سره بوت دی ولې ده پاسپورت ارتي وې یزایم خراب کړه تقریبا یو میاشت وسپدل کی وته چرته زما هغه چارواکی او تاسو نه مهل لا د سیمه غو چارواکو وته ور چې دا غش به ګناه خرج په دې کې نه سي دار او بس زما ضرور دا دی ګناه نه ولا د یزایم خراب کړه اوس پرې دین نه کول ورته چې سیرا وکړ ورته صبر اسی کول ورته بل ورځ اسی تقریبا میاشت وته وسم دا په دې کې ده خدای دا درخنه د مل شکرې دی او کیا زمږه پیله دا چې موږ اواز د چارواکو غوونه ته ورس نور د خدای په امر.
بلو سلام علیکم زه احمد لاند غزنی دی ولایت د ازرخیر دی کلی د مکوار د لسوالی د ازرخیر دی کلی او تدون کيم د ما یو کا کار دا لاس کاله کی چې دا درکاسه وای ده چې چاته په نامه د جلال خان د فوند باندې مشهور ده چې چاته په تاسو په دې شماره ځنګ لا ته وایي په پر بیا بیا سوا ولس فلریس وڅل دې کچا دا کله موږ درا پیدا کوم موږ باندې دا نه راي او کرونا جایزه ورکړو خدای په امان.
زه یو محمد یما د ایران خبره کوم غزنی د ولایت مکوړ د ولسوالۍ د خانکیلو د کلی یما د نور احمد زو یما زما څلور نفره ورک دي یو خرچی مدین لاده نانی جبرلین لاده عبد الرحمن محمد اسحاق محمد جان لكن موږ په دا کړو کدی نمبر وبا متزنګ وایې صفر واویا څلور سوا ناتیا څلور زره نسوا شلوان به موږ ته تماس وکړو.
سلام علیکم زه د پکتیکا ولایت د اخیرو نو ولسوالی زموږ خبرې کوم هیت ما یو پیوال د محمد شاه نیمیزي چې پلار مې بول ده دا بریکا لکیږي چې کور دې درک سره وای دا چې تاسو معلومات کی په دغه نمبر دې ټلیفون راته وکی صفر و صفر پنځه دوا شپږ نه اته درې شپږ دغه نمبر دې ټلیفون راته وکی کله دا چیر پیدا شوه چې را مو کول د خپل اړیو دې ټلیفون راته وکی او کچیر په چا ویلې دا یې په دغه نمبر دې ځای وایي بیا به شکرانه ورکړو سلام په احترام.
زه زلمی معلم د کاپیسا د ولایت د تګاب د ولسوالۍ د نوروزخیلو اوسیدونکی زما اوخه چې محمد آصف نومیږي د حاجي افریدي خان زوی دی له اوس نه څلور دېرش کاله مخکې د شورویانو په وخت کې د خپل کور څخه ورل شوی دی او تر اوسه یې درک نشته. چا راته وویل چې دی په ماسکو کې په زندان کې بندي دی که چیرې دی یا د ده کوم ملګری زما غږ اوري او یا د ده په اړه معلومات لري نو په لاندې شمیرو دې موږ سره اړیکې ونیسي صفر اووه اووه درې شپږ اته 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 نه درې او بله شماره زموږ صفر اووه نه اووه شپږ صفر اووه اته دوه یو که چات موږ ته په دې رابطه باندې صحیح معلومات راکړو نو دوه لک افغانۍ موږ هغه ته د بخشش په توګه ورکوو.
د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوښ پاتې شئ کیدای شي چې تاسو هم کوم رښوی عزیز پیدا شي. محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره که په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز پیدا شوی وي خو ښه کنه بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای لطه سر خدای پامانی کم تر بل پروگرام هم بو خدای سپارم روغ جور خواه خواه بری لیوسی خوب پیاد لره چه ازادی راڈیو ده سهار لونه ده مخام تر و بجو پوری خپراوانی لره
ده اوونه تر اوو ورزی پا اونیکی. آزادی رادیو.